ځانګړي استاز دفتر یو نامه په خپل وروستي راپور کې ویل چې په 2018 میلادي کال کې 3021 ولسی خلک وژل شوي، چې دا شمېره د 2018 میلادي کال په پرتله 8% ډېروالی ښیي. په دې کال کې په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست شاته د عبدالحق پر څلور لاره کې وسلوالو مخالفینو په یوه تعمیر کې وسلې ځای پر ځای کړي وې، چې وروسته بیا پر همدې ریاست د امریکا پر سفارت او ځینو نور ځایونو حملې وکړې، او همدارنګه په پکتیا، روزګان، کندهار او ځینو نور ولایتونو کې دغه ډول منظم پلان سوي بریدونه وسو. په همدې کال کې بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته د هیواد امنیتي چارو سپارل پیل کړ. په همدې لمریز کال کې د ولسمشر کرزي ورور احمد ولي کرزي، د ولسمشر سلاکار جان محمد خان، د ولس جرګې غړي، په شمال کې د پولیسو مهم چارواکي، امنیه قوماندانان او بهرني سلاکاران وژل شوي. په 1391 لمریز کال کې ولي امنیت ښه نه سو، ګواښونه څه وه او لاملونه یې څه دي؟ د دې بحث لپاره میلمانه دي د افغانستان د ولس جرګې د کورنۍ امنیت مرستیال سالی محمد سالی، د مشرانو جرګې د شکایتونو د کمیسیون مرستیال ګل احمد اعظمي، او د امنیتي چارو کارپوه جنرال امرالله امان. درنو اوریدونکو، یادونه درته کوم چې د دې بحث بل میلمه مو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي و، چې د دې بحث د پیل مخکې وویل چې د ځینو پیښو کارونو له امله نسي کولای په دې بحث کې ګډون وکړي. زه معصوم ایوان یم، خپل ټولو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم.
سالی صاحب، لومړی سوال مې له تاسو څخه د 1391 کال چې اوس یې وروستۍ ورځې دي، د امنیت له اړخه څخه دا کال تاسو څه ډول ارزوئ؟ په ځینو ځایونو کې د رپورټونو له مخې موږ یادونې وکړه چې په دې کال کې په افغانستان کې څه شوي وو، یا ځینې مثالونه یې موږ راوړل.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه او نیک هیلې تاسو او ستاسو اوریدونکو او ناستو میلمنو ته وړاندې کوم. تاسو وګورئ چې په تیر شوي کال کې چې دا اوس څو ورځې پاتې دي، واقعیت دی چې یو څه ناڅه مشکلاتو سره مخامخ وو، چې هغې یادونه مخکې تا په رپورټ کې وکړه. لکه موږ ډېر هغه کسان د لاسه ورکړل چې هغه په تېرو کلونو کې موږ تاسو سره اوږه په اوږه د نظام د بهبود دپاره کار کوو، او هغه څه چې د مخالفینو خوښه وه چې څنګه په کوم ځای کې د هغې د کوم پروګرام په نیت کې وو هغې هغې سر ته ورسول. خو بل طرف ته سړی فکر وکړي، د افغانستان اوسني د نظامي قطعاتو لاسته راوړنې وي، هغه دا وي چې څه ولسوالۍ ولایتونه دا د افغانستان قوتونو ته حواله شو. یعنی سړی په دې نشي فکر کولی چې زموږ قوتونه دومره بهبود پیدا کړلی چې د طالبانو د عملیاتو مخه نیول ده. یعنې دا نه دي شوي، لکه چې هغې څو غوښتلې. تاسو د کابل ښار ته اشاره وکړه، که تاسو د تخار کې قومندان داود ته اشاره وکړه، که قندار کې تاسو قومندان نامنې ته په داخل په قومندانۍ کې، دا هغه څه دي چې سړی پرې شرمېدی شي چې داخل په قومندانۍ کې د یو سړی مړ کېږي، داخل په ولایت کې د یو سړی مړ کېږي، داخل په وزارت کې د یو سړی مړ کېږي. یعنې که دې نگاه نه موږ فکر وکړو، د افغانستان قوتونه په دې کال کې پاتې راغلي دي، د دغسې حملو مخه نه ده نیول شوې. خو بل طرف ته که راوړئ، سړی فکر کولی شي چې یو څه ناڅه اردو او پولیس تیمیدی د دې غا تعلیم او تربیه د دې غا وسایل چې د نور کولونو په پرتله سکالي چې دا خو دلته څو لتونه دي چې د دې د باڅ کړی یو هغه همانګي چې درې ونه قوتونه لکه اردو او پولیس او امنیت ملي په منځ کې په کار واغسي نه دا چول شوی. متاسفانه لا وسم د سې څمنګ نینو چې د یو قوي همانګي د راتلونکو لپاره ولري، د سې څمنګ نینو یو قوي مدیریت ته په وزارتونو کې ضرورت دی، مسلکي کسانو ته. دا کوم ګورو دا پکې کم دي دې هغه څه دي چې باید دې ته باید توجه وکړي.
سالیه صاحب، هر کال د رپورټونو له مخې دا خبره کېږي چې د افغان ځواکونو ترمنځ باید همغږي راشي، خو دا خبره هر کال تکرارېږي. څه علت دی سږ کال چې بیا هم دغه ډول پیښې وي چې په خپل ډول کې نه وي؟ یعنی د کورنۍ چارو وزارت کې دوه امریکایي سلاکاران وژل کېږي، اساسي علت نور څه دی؟
یو طرف ته خو په دې لسو کالو کې د افغانستان د حکومت او د ناټو قوتونو په منځ کې یو غټه بې اعتمادي چې ده، او تر اوسه پورې دغه بې اعتمادي لا د منځه نه ده تړي. هغه په دې علت چې د افغانستان حکومت لا تر اوسه پورې په دې نه پوهېږي چې دا ناټو چې افغانستان ته راغله دا د څه دپاره راغله، او دوی څه غواړي. لکه موږ یو که چېرته په افغانستان په اوسني نظام کې زوب دی، فساد دی، مسلکي قدرونه په کې شتون نه لري، خو دا ټول هغه څه دي چې دا د ناټو نه پټ نه دي. ناټو په دې پوهېږي چې دا حکومت، ځکه دا حکومت د ناټو په پشتیبانۍ او د هغې په امکاناتو جوړ شوی حکومت دی. خو دلته یو لویه بې اعتمادي د دواړو قوتونو یا د دواړو مملکتونو په مابین کې ده.
د افغان بهرني ځواکونو همغږي ته اشاره وکړه. همغږي په دغه تېرو څو لسو کلونو کې د همغږي رامنځته ولې نه سول، یا ولې همغږي لا نه رامنځته کېږي، چې بیا هم لوی ستګوره
زبا خلص خلص په ساده ډول به د سویم د افغانستان په وسنی نظام چې کوم نظامی قوتونه دي یا د افغانستان اداره ده ناتو یا خصوصا امریکایان په دې اعتماد نه کوي. هغه وجه څه ده چې دا وسنی کوم نظام چې سره جوړ دی دا نظام په داسې یو ترتیب جوړ دی چې خارجیان په دې منځ ځکه اعتماد نه کوي، هماهنګي ځکه نه جوړیږي. لکه اوس په مثال له خبرې وزارت داخله او وزارت دفاع کچېر امریکایان غواړي چې په یو ځای کې عملیات وکړي او دا عملیات غواړي که وزارت دفاع یا د امنیتي میډیا د داخله سره شریکي، دوی دا باور په دوی نه لري، دوی فکر کوي چې امکان لري دوی نه دښمن دی خبر کی. نو دلته یو غټه بې اعتمادي موجوده، هغې کې وجه دا ده چې د افغانستان حکومت او یا د نظامي قوتونو
دا بې باوري چا رامنځته کړې؟ سالی صاحب،
دا بې باوري زموږ نظامي قوتونو رامنځته کړل، ځکه یو طرف ته سړی فکر وکړي دلته د وزارت دفاع کې مشاورینو شتل کېدنه، آیا په دې به کورنۍ چارو وزارت کې آیا په دې به بې اعتبار وکړي؟ آیا د وزارت دفاع کې داخل کې انفجار کېدنه آیا نو ناټو په دې بې اعتبار وکړي؟ یا په قومندان د امنیت خان محمد خان مجاهد په خپله قومندانۍ کې داخل وجل کېدنه؟ نو دا هغه څه دي چې دنیاوال به نه غواړي چې په دې خلکو اعتماد وکړي، ځکه چې د اعتماد ځای پاتې نه شو.
بل ډېر مننه جنرال صاحب. دغه باور چې له منځه وړل شوی دي د افغان او بهرني ځواکونو ترمنځ، یعنی باور چې کم دی، بیا هم دې ورته اشاره وکړله، دغه باور ولې نه سو جوړ، یا دغه باور ولې نه رامنځته کېږي، یا چا له منځه وړی دی؟ علت څه دی اساسي؟
سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته او راغلو میلمنو ته او تاسو د دې ښه رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه تقدیموم. له ټولو نه اول ماته اجازه راکړئ د دغه تیر کال بررسی ده.
مهرباني.
تیر کال کې چې یوولس میاشتې او دوه ورځې په تیرېدو دېرویشت ورځې په تیرېدو باندې دي، زه غواړم چې هغه فامیلونو ته چې دوی قرباني ورکړې ده او ملکي وژنه شوې ده، اولادونه یې وژل شوي دي، پلرونه یې وژل شوي، مورګان یې وژل شوي، او شهیدانو ته جنت فردوس له پاک پروردګاره غواړم او پزماندګانو ته تسلیت عرض کوم. راغله به سردین د تاسو د پښتنې په ځواب پاک باندې به زه یو شی درته ووایم چې ټول هغه شی چې تر نن زمانه پورې شوي موږ یو طرف ملامتي په چا باندې نه سو اچولی. درسته ده په جنګ کې چا الوام نه ده تقسیم کړی، ولې راغله دې ته چې سوق او اداره او تصمیم او ستراتیژي پیدا کونه او پلان د افغانستان د حکومت وظیفه و. افغانستان حکومت ادارې نابکار ادارې، بې کفایت ادارې، هغه کسان چې اصلا بې مسلک کسان دوی چې وګمارل سول، دوی دغه روابطونه دغه ضوابط دوی په کار باندې وانه چول، روابطو ته مخور واړو. د روابطو نتیجه دغه شی و چې څوک مسلکي نه وي، څوک کار فهم نه وي، کار کوشته نه وي او د مسلک خاون نه وي، دوی ته روابط ډیر قوي پاس لاړل او هغه اعتماد چې نړیوال ټولنه د اول بن کې وسره فیصله کړې و، حکومت دغه تاوان پیدا نک چې دغه هغه اعتماد چې د افغانستان خلکو باندې نیتنه په جناب کرزی باندې کړو او نیتنه په هغه وزیرانو باندې کړو چې لبن په تیارې کې کینه سره افغانستان ته راغله، د افغانستان د ملت حق و. اما د افغانستان نمائندگان دوی نه خداګه او دا واجب الاحترام او غیر مسول کسان چې التم دغه معاملې وسوله او دلته هم د امور د اولیا په لاس باندې ونیولله، ولې په تاسف سره چې چون دوی فقط یو طرف ته مخه واړه ول چې هغه جګ جګ بلډینګونه وي او د پیسو ټوله ونه وي او د خپل کار
جنرال صاحب د دولت څخه نه دي حاضر
سي. اجازه راکړئ، دا پټه خبره هم نه ده، پټه خبره هم نه ده. څنګه موږ ونه سکول ته تعهد د نړیوال ټولنې چې موږ څو شی موږ ته تعهد راکړ سی د ښه حکومت پیدا کولو، د بیا رغونې او د امنیتي سکتورو په خو درونه، په دې درې واړو کې چې دوی دغه تعهد وسپارل او د افغانستان خلکو ته یو هم په ځای ونه ده. د فساد نه ډک حکومت راغی مابین ته سکتور امنیتی پر روابط باندې وړاندې لاړل او بیا رغونه د مهاغه ده چې تل کوره ته دی جرازی شپږو کشتیو ته د ضرورت ته ته دی وبونه تیر.
جنرال صاحب، خو د دولت تخوا څخه به هم وایم چې څوک نه جهاز سي چې تاسو دغه انتقادونو ته جواب وایي،
دا د سترګو حال د ټول ملت اوري ما وایي.
بله بالکل، دغه چې اوس د باور لمنځ څخه ځینې اروپایي هیوادونه اوس په دې خبره پر دې باندې خبره کوي چې موږ شاید تر 2014 کال را مخکې په 2013 کال کې ځینې هیوادونه چې ووزو او د افغان ځواکونه اکمال لاتی پیسی ورکولی دی، دغه بیا څنګه کیږي؟
زبر مېوان سپتا چې یو شه ډېر په جدیت سره درته وایم، اجازه راکې لږ وخت مراته راکې. وګورئ چې ما حکومت اشاره وکړه، دا حکومت به ستراتیژي حکومت، به پلان حکومت، د درې قواو په سر کې یو مسول سره ټاکل شوی دی چې هغه خپل دی نړیواله ټولنې په وګو باندې کې نه ستول تر غری جمهور سو هغه ونه سو کولای چې د اعتماد نړیواله ټولنې ځان ته جلب کړي، یو ورځ دښمن کې، یو ورځ متجاوز کې، یو ورځ اشغالګر کې، یو ورځ ورور کې او بل ورځ ورته وی وي چې ماته خو څلور میلیارد روپۍ خو لا راکوي چې زه مې خپل عسکر وساتم. ایته عسکر په څلور میلیارده نه ساتل کېږي، یولس نیم میلیارده ډالره د تا د یو کال مصرف ده. که دا 2014 کال کې واقعا له دې خاورې وځي، ایته دغه اجیر اردو اجیر پولیس چې دا په قرارداد باندې راغلی ده 2.4 میلیارده زه عواید لرم، دا لس دا 9 میلیارده ډالر به زه نور دیو ته له کوم چې ما دا ډېر جیک معیار باندې دوی ته عادت ورکړه. دلته انګیزه نشته، د اوو انتخاباتو نه دوه انتخابات تطبیق شوي دي، د تروسه پورې نه ده تطبیق شوی. د یو ماده 55مه ماده د قانون د پښو لاندې سوې ده. قطعا ټول ضوابط وجود نه لري، مکمل د روابطو په حساب باندې دغه 12 کاله حکومت څرخیږي.
ډېره مننه جنرال صاحب. اعظمي صاحب، په 1990 کال کې چې کومې پیښې شوي دي او کوم مشکلات وو، موږ هم په وروستیو ورځو کې یو، ستاسو له نظره څخه اساسي ستونزه په څه کې وي یا مشکلات په څه کې وي؟ دا کال تاسو څنګه ارزوئ؟
ته سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته، ترنو میلمنو ته، او د ازادي رادیو اوریدونکو ته. د طالبانو د سقوط نه وروسته خلک امیدوار وه چې اوس نو صلح راغله، خو داسې ونه شوه. یو کال تر بل کال لا وضعیت خراب شو. نویم کال داسې یو کال و چې هم بعضې مثبت اړخونه یې درلود او هم منفي اړخونه یې درلود. منفي اړخونه یې دا وه چې مخالفینو خپل تکتیک ته تغییر ور، تاسو لکه مخکې اشاره وکړه، په داسې یو سوق الجیشي محلاتو کې، عسکري قشلو کې، ښارو په مراکزو کې پل حملات چې حتی د امریکا سفارت تر تعدید لاندې وو، د جمهوري ریاست ارګ تر تعدید لاندې وو، وزارت دفاع و داخلی وزارت کې د سپیشي. خو بعضی شیګنی هم درلودې، دغه د نیم کال د امنیتي نقطې نظر تاسو وګورئ.
بله،
بیا هم کمیت د مسله قوتونو مدیر که اردو که پولیسو که دولتي امنیت، دغه د شپې عملیات چې و د خارجیان د خوا چې تلفات ډېر درلود، بدون د امانګي، بدون د یووالي د داخلي قوتو، دا یو لږ کم سو نظر و نورو کلو ته که مستاذ په واقعیت کې اطراف
خو دا چې کم سول، خو بیا هم امنیتي پیښې تر نورو کلونو ډېر نه بولي.
دقیقا ما تاسو ته یادوري وکړه چې مخالفین خپل تکتیک ته تغییر ورکړي. زموږ نظامي دکتورین هم باید یو مشخص پلان او ستراتیژي درلودی، یو تحرک او ابتکار درلودی، خو وی نه کولای سو. هغه پیښې چې په لیرو پرتو سیمو کې په اطرافو کې دي، نظر و مخکې کال ته په نویم کال کې ورش
درنه اوریدونکو، کاشکې له موږ سره د افغان حکومت په ځانګړي ډول د امنیتي سکتورونو څخه یو څوک حاضر سوی وای. ښاغلی صدیقي مو میلمه په بحث کې، خو د ځینو کارونو له امله ونه سوی کولی چې راسي. صالح صاحب، تاسو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت مرستیال یاست، که تاسو درته وایئ چې د افغان ځواکونو په منځ کې د وسلوال مخالفینو د نفوس چې ویل کېږي دی، نفوس پکې کړی دی یا نظامي معلومات یې ایستل کېږي، علت څه دی یا څنګه ایستل کېږي؟
د افغانستان اوسنی نظام یو طرف ته پکې پسه ادارې دی، کله چې جلب و جذب کیږي دلته داسې صحیح سیستم چې هغه وکولی شي دوست و دشمن پکې معلوم کړي، دا سیستم نه لرو. او کله روم دلته فساد موجود دی، کله چې فساد موجود وي نو بیا دشمن کولی شي چې په اسانه په یو ځای کې نفوس وکړي. بل طرف ته که موږ راواړو، مخکې وکړې صاحب ورته اشاره وکړه، د دښمن د خوانه تکتیک د جنگ بدل شوی، په دې معنا ده چې اوسنی جنگ په افغانستان کې که موږ فکر وکړو دا یو ساده جنگ هم نه دی، دا یو استخباراتي ډېر قوي جنگ دی او ډېره قوي پشتیبانی لري. مخالفین هر څوک چې دي، حتی موږ دې منم خبرې چې سړی تذکره جوړی ځي هلته تعلیم تربیه نه، بیا تختی بله تذکره بله جوړی یا بله لري، په هغې نوم بیا داخلیږي. تذکرې ورکول په افغانستان کې ډېر ساده دي. ډېر کسان په دې کابل کې نیول شوي دي چې پاکستانیانو دپاره تذکرې اخیستلې، ډېر خلک په دې هرات کې نیول شوي دي چې ایرانیانو دپاره تذکرې اخیستې او اخیستې.
ډېره مننه جنرال صاحب محترم. د مسلک له لحاظه له تاسو پوښتنه چې اوس یو څوک وغواړي چې یا پوست داخل شي یا پولیس ته یا ملي امنیت ته، دا لارې څه ډول ده چې په دې منځ کې د پردوی استخباراتو مخه ونیول شي، یا دا ډول چې په کورنۍ چارو وزارت کې کسان وژل کېږي، خپل بهرني سلاکاران دي یا په نور ځایونو کې، او وروسته ویل کېږي چې دې کسانو شاید پردوی استخباراتو ته لاسرسی درلود یا د هغوی کسان وو، څنګه اکمالات ورته وشي، څنګه کسان جذب شي په امنیتي سکتور کې؟
افغانستان ټولنه نن د نړیواله ټولنې وزوه ده، او نړیواله ټولنه کې دا هم یو په اصطلاح په 50 ګوته کې یوه ګوته ده. نړیواله ټولنه خپله دیننه او بیرونی سیاستو په ارتباط باندې ډیر لوی مشکلات لري. په افغانستان کې نن نړیوال مشکلات دي او منطقوي مشکلات دي او بلته موږ داخلي مشکلات دي. د افغانستان حکومت له ابتدا نه اونسو کولای چې یو قوي ستراتیژي دفاعي دوی جوړ کړی و، دوی د نظامی دکتورون نه چې موږ عملا لرو موږ تحصیل کرده د همدې امریکا تحصیل کرده د مصر تحصیل کرده د ترکیه تحصیل کرده د هندستان د سایر ملکو د جرمنی موږ تحصیل کردگان لرو چې په څه سره ډیپلومو باندې راغلي دي اما متاسفانه د دوی نه هیڅ استفاده ونسوله دلته باید قوي دفاعي ستراتیژي اول جوړه سوې وه او دا ستراتیژي باید د منطقې سره یو ځای سوې دغه مثلث چې دلته موجود راغلی استفاده ته یې ونه غوښتل یا قصدن ونه کړله او یا دوی په هغه سابقه عقدو باندې که څوک د ډاکټر نجیب په حکومت کې و که څوک مخکې حکومتو کې و څوک دلته پاتې و موږ سره تللی نه و او نه څوک شمال کې و نه څوک جنوب کې و دغه نمونه او دغه مشوره دوی خپل منځي مشورې وې او د دغه په هکله باندې دوی دغه کدرونه له یاده وویستله در حال چې هغه خپل مور وطن ته ډېر زیات وفادار خلک دي و او شاید اوسي به دوی فقط هغه خپل روابطي کسان رای وستله چې حد اقل هغوی تر شپږم صنف پورې هم له مکتبونه پکې نه ویلي ولې ډېر غټې غټې کورسیو ته تر اوسه پورې رسېدلي او اوس هم پکې قرار لري دوی باید له دغه عمومي مثلثي مشکل نه څنګه ځان ویستله قوي ستراتیژي دفاعي به جوړه کړې وه او قوي فلترونه به جوړ کړي وو توګره وزارت دفاع تر هغو پورې چې وزارت دفاع کې سړی د 0000 لمبر پلیټ باندې ولننوت او ټي پي آ کارت په غاړه کې نه درلوده او بوټونه یې هم رنګ سوي خاوره پرې نه وه ناسته هغه دویم منزل ته ځان ورسوه د وزیر دفاع د معاون یا د نورو د وژنې په خاطر باندې تر هغه پورې وزیر دفاع امنیت څانګې ته اجازه نه وه ورکړې چې هلته ماته یو مسؤلین د امنیتي راستي چې دا د خپل کنټرول لاندې ونیسي پس له غنې ورته پس له لسو کلونه دوی ککره په کار واچوله چې ولانه دا خو یو ډېره لوی اشتباه وه ګناه وه امنیت نظامي ته مراجعه وکړله چې تاسو یو مدیر د امنیت دلته راولېږي چې دا ټول شاید د خپل چتر لاندې ونیسي او د چار لاندې ونیسي او فلټر یې کړي دا فلټر ونیسو نن موږ دروازې ټولې خلاصې دي موږ لرو 5,568 کیلومتره سرحد د شپږو ملکونو سره هم اتومي او هم استخباراتي او د موږ دانه دانه غاښ شمېرلی ده د هغه کسانو غاښونه شمېرلی دي چې اوس په ډېرې غټو کورسیو کې حتی ناست دي دوی خپل طرفدار دي همدغه کسانو دي لا تر اوسه پورې دلته د استخباراتو د منطقې خصوصا د پاکستان او ایران برلاسی کار کوي لکه څنګه چې جناب رئیس جمهور درې کاله مخکې وویلې په دې ما همدغه میزبانې تبصره وکړله چې حتی د ما په کابینه کې هم استخباراتو د منطقې جای نیولی ده اما تر اوسه پورې د افغانستان خلک ورته انتظار لري چې دی به په هغه ادرس وغږېږي متاسفانه چې نور د جناب رئیس جمهور هم په دې ادرس نور ونه غږېده چې هغه استخدام شوي او استخباراتي کسان چې منطقې دته استخدام کړي هغه څوک و
بله جنرال صاحب هم ډېره مننه خو د دولت څخه بیا هم څوک نه دی حاضر شوي په بس کې را سره برخه اخیستې وای استاد پښتون ته یا انتقادونو ته جواب ویل شوی وای خو بیا هم په هر حال اعظم صاحب بل موضوع د 1991 کال لپاره چې بیا افغان ځواکونو ته شاید نور سیمو امنیت هم وسپارل شي تاسو څه سپارښتنه کوئ چې باید څه وسی افغان حکومت ته څه سپارښتنه کوئ
زه فکر کوم چې تر هر څه د مخه د افغانستان نظامی کادرونه باید مسلح قوتونه ته جذب شي دا غو د تجارب څخه مسلکی او حرفي تجارب څخه باید استفاده وسی چې دا به ډیر موثری بل خاصه توجه د افغانستان مسلح قوتونه ته وسی همه بین المللی ټولنه وکی هغه تعهد چې دوی په کنفرانسو کې د اول کنفرانس کړی موږ مسلح قوتونه باید یو لوت تجهیز او تسلیک تاسو وګورئ یو کلاشینکوف یا یو عادي ماشیندار د راکټ په مقابل کې څه کولای شي د دې توغندی په مقابل کې څه کولای شي بین المللی ټولنه مسؤلیت لري وظیفه لري که غواړي چې په ثبات افغانستان ولري د افغانستان اردو پولیس دولتي امنیت خاصتا زموږ کشفي ارګانونه هم باید تقویه
بل ډېر مننه سالی صاحب جنرال صاحب اشاره ورته وکړه او عظیم صاحب اشاره ورته وکړه چې یعنی په ځین ځین کې د غیر مسلکي توب له لحاظ هم ځین ستونزې رامنځته کیږي او تر دې مخکې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مشر لالي حمیدزی هم ازادي راډیو ته ویلي چې په ځینو ولایتونو کې یا په ځینو سیمو کې د امنیتي څانګو مسلکي کسان لري کیږي او پر ځای باندې داس کسان او سل کې شغه مسلک نه لري چې بیا ستونزې رامنځته کیږي په دې اړه باندې تاسو خپل اندیشنه شریک کړئ یا په دې اړه تاسو افغان چارواکو سره خبره کړئ
دا وخت په سات چې څنګه په نورو ارګانونو کې شتون لري دغه سیمه په نظامی ارګان کې مثلا وزارت د داخله او دفاع امنیت ملي کې خامخه په سات شتون لري خامخه ځنې ورسوالو کې یا ځنې ولایتونو کې دغه سی غیر مسلکي کسانو ته مسولیت اول شوی دی زه به تاسو ته دا یو د قندار ویم چې دا کوم جنرال صاحب رازق شید دا خو غیر مسلکی سره د جوزه بل کماندان د لوی سره دیو اوس کماندان دامنې دا به مثال درکم دغه سی په نورو ځایونو کې به هم ډیر شته چې د یو چا په واسطه به یا د چا د خوانه جوړ پرو چارواکو ته خوانه ماری پېښې شوی د غیر مسلکی کسان په دغه مسلکی پوسټونو کار کوي چې دغه څو بخش لري چې څو نظر لري. کله چې یو ښه مدیر په یو دفتر کې نه وي هغه نشي کولی چې ښه صحیح سوق اداره وکړي. نو دلته ټول هغه مشکلاتو سره هغه قطار ټول مخامخ کی ځکه غیر مسلکي سړی والته په هغه چوکۍ ناست دی. په اوسني حالات کې کله چې دا موږ فکر وکړو چې په دې زمونږ نظامي قطاعاتو کې بهبود څه شی راغلی نو بهبود کو سړی فکر وکړي یو څو نقطو ته موږ تاسو اشاره کولی شو چې یو طرف ته وزارت دفاع کې چې کوم د کماندو قطعه وه د هغې سره یوه خاص قطعه بله د قطعه خاص په نامه جوړه شوې ده چې اکثره د شپې عملیات کوي او په ډېر خاصو مجهزو وسلو باندې سنبال ده لکه د دنیاوالو یا د ناټو په دغه یوه خاص قطعه نه وي د کماندو سره تر څنګ کې جوړه شوې ده چې دا یوه غټه لاسته راوړنه ده. دویم په وزارت داخله کې هغه قطعه د دولتي یا غیر دولتي کوم مؤسساتو دپاره چې شخصي کمپنیو د هغې ساتنه کوله هغه شخصي کمپنۍ نه لغوه او د هغې په ځایمنې یوه قطعه چې اوس زما نوم د یاد ووته خاص یوه قطعه جوړه شوې ده چې دغه یو ریاست جوړ شوی ده چې هغه دغه پولیس تربیه کېږي او خاص د هغه شخصي کمپنینو ځای نیسي. دا یوه غټه لاسته راوړنه ده که سړی په دې باندې فکر وکړي. موږ ډېر کار ته ضرورت لرو او په دې اوسنیو شرایطو کې زه دا تکرارم چې زیاته توجه باید زموږ کشفي ارګانونو ته وشي ځکه دلته یو طرف ته د دښمن مخه نیول کېږي چې موږ مخکې لکه چې تا چې ورته اشاره وکړه چې کومو قطعاتو کې دښمن هلته نفوذ کوي کله موږ کشفي او استخباراتي ارګانونه قوي ولرو ښه امکاناتو ته په لاس کې واچو زه فکر کوم چې دغه دښمن مخه نیولی شي چې قطعاتو کې دپوس کوي. او بل طرف ته دا اوسنی جنگ چې دی دا استخباراتي دی دا مو به جبهه جنگ نه ده چې آیا زموږ قطعات توپ لري که نه لري آیا زموږ قطعات تیاره لري که نه لري ځکه تاسې وګورئ ټول جنگ استخباراتي دی. زموږ استخبارات باید په پښو دي. استخبارات بیا تیارې ته ضرورت نه لري. استخبارات بیا ټانک ته ضرورت نه لري. که کله یو موضوع زموږ استخباراتي ارګانونو افشا کړه او ورته معلومه شوه دی کولی شي چې په همدغې کلاشینکوف د هغې حملې مخه ونیسي.
ډېره مننه صالح صاحب. ته مخکې اشاره وکړه چې د غیر مسلکي کسانو ټاکل ته تا اشاره وکړله چې مثال دې هم ورکړي. ولسي جرګې دغه وزیران یا هغه امنیتي کسان چې استجواب لپاره یې راغوښتي دي یا خپله دا کمیسیون اغوښتي دي هغه ستاسو غوښتنې ځینې سوې ده تر اوسه پورې کومه عملي نتیجه لري خلکو ته؟
موږ په افغانستان کې اوسنی نظام دومره زیات مشکلات لري چې موږ تاسو په دې بس وکړو نو زه فکر کوم چې لس ورځو کې هم خلاص نه کړو. زه به لنډ مثال درکړم. په ټوله دنیا کې اصول داري چې هر ګروپ هر ډله انتخابات وګټي هغه به حکومت جوړوي. خو په افغانستان کې متاسفانه داسې نه ده. کرزی صاحب انتخابات هم وګټي بېرته دا وزارتونه تقسیموي په خلکو لی ورکوي او داسې خلکو ته ورکوي چې خلک باید هغې خوښه ده چې غیر مسلکي سړی معرفي کوي مسلکي سړی معرفي کوي.
ولسي جرګې ته څنګه تیریږي؟
ولسي جرګې ته
تاسو د بابا رایه ورته
ولسي جرګې ته نه تیریږي. دوه کاله چې یو غیر مسؤل سړی په وزارت کې کار کوي اجرات کوي آیا د دې اجرات په قانوني وي؟ او ورېږه زه راځم دې ته کله یو سړی سل بې اعتماد ولسي جرګې د یو وزیر نه واخلي او هغه دوه کاله بیا هم رئیس صاحب جمهور غیر مسؤل شخص په هغې چوکۍ کېنولي خان اوس خو یو طرف ته وکیلان مجبور دي ځان باید عیار کړي دي حکومت سره یو کال خو دې سره ډغرې ووهلې دې غیر قانوني او مسایلو مو تاسو ټول دې شاهدان هستې. اوس ولسي جرګې مجبوره ده چې ځان جوړ کړي څه دپاره دوه کاله کېږي
ستاسو مجبوریت دا وطن نور له ستونزو سره نه مخ
کېږي. زما خبره ته وکړې ده کله چې وزیر په یو وزارت کې کار کوي او وزیر ولسي جرګې ته مسؤلیت نه لري سرپرست وي زه نشم کولی دغه وزیر نه بیا پوښتنه وکړم. خو که چېرې زه وزیر ناکاره وزیر ته مرایه ورکم خو دغه وزیر ولسي جرګې ته مسؤلیت پیدا کړه تا کولی شم سبا یې میز سرته راکش کړم. کله په دوو کالو کې چې زموږ نا تکمیله کابینه وه او دا رئیس صاحب جمهور به د بن کانفرنسونو تم ته نور دنیا تم ته او د دغه کابینه تکمیله نه وه دا د افغانستان د ولس لپاره یو شرم خبره وه. زه وایم چې دا وزارتونه تقسیم شوي دي د افغانستان حکومت
خو ګور صالح صاحب د حکومت څخه بیا هم وایم دلته څوک نشته چې ستاسو انتقادونو ته جواب درکړي. زما سوال دا و چې په امنیتي برخه کې زه یو استاد سره غواړم خبره وکړم. په امنیتي برخه کې کوم اندېښنې تاسو درلودې؟ د خلکو مشکلات تاسو بحث پر کړی و خلک درته لیکونه استولي وای درته استازي راغلي و تاسو چې خلک راسته جواب کوي بیا په څه ډول اسانه باندې تر اوسه پورې هم خلک د ولسي جرګې څخه دا هیله لري چې یو څوک به راوغواړي دي سوال ورڅخه کې پوښتنه ورڅخه کې په ډېر اساني بېرته ستاسو څخه ولاړ شي.
ګوره یو خو حقایق باید وي یو خو هغه څه وي چې تشریفاتي او اواکو اوایي خبرې کوره که یو سړی ته راغواړي ته باید جنرال صاحب ناستې باید دلیل دلایل او مستند اسناد ولري په هغې به یو سړی راغواړي استجواب کوي که جواب یې صحیح نه و هغه به باید استضاع ته وړاندې کړي او د هغې نه وروسته سلب اعتماد کوي.
همدا اوس تاسو ویلی چې
په دې کابینه کې داس کسان معرفي سوي چې هغه باید نوې معرفي سوي تاسو مخ کې خدغه خپل یو ثبوت نه دی
زه تاسو هم خو هغه معنی دا ده چې دغه کسان د رئیس جمهور مونې تپل شوی وزیران دي دوه کال کې رئیس جمهور د دغه ولسی جرګې د تسلب اعتماد راته اخستې و او رئیس جمهور په دې وزارت کې کینول دوه کال په غیر مسول خلکو مونې اجرات کړل چې دغه ارڅ شوی د غیر قانوني دي
کپلان ډول داسې څه مثال یې سب چې د ولسی جرګې کورونی امنیت تر اوسه پر د ډیر لسو یو نیم کال د امنیت لپاره کوم پلان جوړ کړی چې امنیتي سکتور ته وسپاري
زه په دې میز باندې په ډاګه ویم یو کال مونږه د امنیتي کمیسون چې زه دغه وخت کې د کمیسون یو غړی وم تیر شوی کال په دې یو کال کې مونږه په سلو کې یو فیصد کار امنیتي داخله کمیسون نه دی کړی س کال چې کله کمیسون آیت اداري تغیر شوی دی تاسو باندې جوړ ورځو کې ووري چې مونږه د یو کال لپاره پلان جوړ کړلو کمیسون او پیسې لکه او پاغه یو کال پلان باندې مونږه دا اعلان کو چې امنیتي داخله کمیسون په یو پلان کار کړل بل مهمه خبره کړه تاسو ډیره مننه مونږ د ازادې راډیو نه کو چې کلو باندې ټول خلک اوري اغه او وکیل سیابونو چې زمونږ عملیت داخله کمیسون کې ریاست معاونت منشتوب نه غټه اغه اوس کمیسون ته ناراضي او چې هغه مسولیت اغه فکر دی چې ټول مر مونږ رئیسان یا معاونین یا منشین اغه اوس کمیسون ته ناراضي او اغه من اواز کوم چې خپل مسولیت په جده کمیسون ته راشي چې وکول شو مونږ د یو کال لپاره فراست راو
ډیره مننه جنرال صاحب ډیر لاسو یو نیویم کال راتونکو دي څو ورځې سره نوې کیږي او بیا هم د افغان او بهرنی ځواکونو ترمنځ د باور د فضا چې دا فضا ځانمنه سوي ده یعنی د فضا در پورتل مخې داس ول کیږي چې د ترمنځ خپل د فضا یو ډول تنظیمنه سوي یا تنظیمنه کیږي دلته وخت هم ډیر کم پاتې شي د بهرنی ځواکونو یا وو د افغانستان څخه او افغان ځواکونو د خپل هیواد امنیت خپل واخلي څه به په نظر کې ونیول چې په دغه وخت کې په دغه حالات کې چې بیرته یاد نړیوال ټولنی باور پر افغان ځواکونو بیرته راسي
په دواړو سټو کې مې ونسه خدای کې څوک واوري مونږ همیشه وایو مونږ درې کتې د کوماندو ډېر قوي کوماندو کتیم درلو د په نام د رشخور کتابه په نام د لیوا د 1340 کتابه په نام د وتیرشم کوماندو لیوا و چې دا په تشکیل د اردو د افغانستان کې لاول ایجاد شوی یاندا کم ابتکار د اوسنی وزارتو یا وزیرانو چانه دی کړی فقط په مغه سابقه قدمونه کړي متاسفانه سرته نه سیره سوال لپاره دي چې دوی مسلکی نه دي هیڅ مسلک نه لري شریفانه درته چې هیڅ مسلک نه لري خوراغ له مده بل چې موږ درلودلې فرزند موږ نه نو تیاری درلودلې ما مخکې ارزو کړه چې موږ 350 بالا تیاری زغ مسولیت مې د پرسون درلود چې کله چې یو نارغله زه حیات سم تعین سم استاد رباني د خدایو به کې هغه ما سره وی غوښتل ما ته مشوره راکړه چې دا شام دوی ته رسمي تسلیم کړي ورته په دواړو سترګو یې څوک کوټه نه وړي تسلیم کړي چې اسناد هم ستاره سره هغه د شل بالا تیاری موږ په اوکراین کې د ترمیم لپاره لیکلې وي او 340 بالا دوی ته ورکړي دي چې اوس هم سایګانو کړه پراتی دي ما جرأت دي اخیستو امداغه حکومت نه لري په موجودیت د ټوله نړۍ کې پیشنهاد مې یو زرو درې سو یو نیوم کالته بیا هم امیدوارم چې د تاسو رادیو مسولین ووري او ور ویرسې ایجاد سر قومندانی اعلی د قوای مسلح چې قوای مسلح موږ وایو دلته د درې سکتور اغه کی راځي نمائندگان ال ترازی کو غوړي چې تلته همغږی راسي کو غوړي چې واحد سوق اداره راسي ولې دلته کې چې سر قومندانی اعلی جوړیږي موږ لرو په نامه باندې هیڅ څوک مسولین نشته صرف نو د افغانستان دولت یاد کړی دا یو بل ډیره زیاته توجه لکه څنګه چې هغه ورځ خپل جناب رئیس جمهور هم د خزو په تدلیل په ورس کې دا شی ویلي اطمینان خلکو ته ورکړ چې زه کوشش کوم چې تیاری او ټانګونو اجازه مې امریکایانو له انګلیسان اخیسته چې بیا کتا سره نه کېبل چانه غواړم زه ډیر کم وخت لرم دا غو درې کال نور مسولیت لري چې یو ټانکیس پروفیشنل تربیه سي 15 کال مسولیت لري چې یو پیلوټ موږ جوړ کو په لاس د خدای اقتصاد ته نظر وسی خبي او تمویل او تجهیز دې نسبت له دغه جغرافیوي اراضي چې خدای موږ ته راکړي ده چې هم قرانه ده هم ځنګل ده هم ریګزار ده د دې مطابق وسایل بل موږ که هوغنه نشو کولای چې همتا د خپل همسایګانو سو چې اتمی داواب لري لکه پاکستان ایران د خو تاجکستان ازبکستان چین سره دې سره کوغون نشي حد اقل موږ دغه مظلومانه وکولای سو چې د خپل مظلومیت حفظ کو او د خپل تمامیت ارزي
بل ډیر مننه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو بحث محمد ته پات رسیږي د دې بحث بل ملمو د افغانستان د کورنی چار وزارت ویان صدیق صدیقی و چې د دې بحث د پیل په ورستی کې ویل چې د جنستون زلامل نس کولای راځي لته ټول درنو ملمنو څخه په مننه سره